السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د خالی ورځ او د جون میاشتې سلیرشتمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتی او سیاسي حالاتو او له دې سره سره پر یو شمېر ځینو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام خبري سندرې جادوګری هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحا میرزاده ده. السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د کورنو چارو وزارت د امریکا او هند مشرتابه هغه ګډه اعلامیه حیرانوونکې بللې چې پکې په پاکستان غږ کړي د خپلې خاورې د ترهګرې بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د خپل هیواد د تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. او د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله پخلی کړې چې د یونان په ډوبه کې شوي کښته کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد هغه غږ حیرانوونکې بللې چې ویلي دي د ترهګرۍ د بریدونو مخنیوي لپاره د په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. دا غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایډن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي په هغه شریک بیان کې شوې چې د جون په 23مه د امریکا سپینې ماڼۍ په خپله ویب پاڼه خپور کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د جون په 23مه په سپینې ماڼۍ کې سره ولیدل او له هغې وروسته په خپره شوې شریکه اعلامیه کې په دې ټینګار شوی چې له پاکستان نه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترهګرۍ بریدونو لپاره نه کارول کیږي. بیان کې ویل شوی چې ولسمشر جو بایډن او نریندر مودي هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې د القاعده، داعش، لشکرې طیبه، جیش محمد او حزب المجاهدین په ګډون د ټولو هغو ډلو پر ضد ګټلي ګامونه پورته شي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې اچولې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه بیان حیرانوونکې بللې دي. وزارت د جون په 23مه په خبره اعلانیه کې ویل چې بیان غیر ضروري، یو اړخیز او گمراه کوونکی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم په ټویټر د بیان ته په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان له لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت او بې شمېره خلک یې وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا د هغو رپورټونو وروسته ده چې د یوګینی پریکوژین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیري ځواکونو د روس په جنوب غربي ښار روستوف اوندون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سر ښار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. پوتین د جون په 24مه ولسته په ټلویزیوني وینا کې د واګنر ملیشي ډلې کړنې وسلوال بغاوت وبللې او ویل چې د روس په جنوب غربي سیمه کې د حالاتو د مستحکم ساتلو لپاره به پریکنده ګامونه واخیستل شي. پوتین وویل چې پریکوژن چې مخکې د روس ته پوځي مشرتابه د نسکورولو لپاره د انصاف لاریون اعلان کړو، د شخصي اهدافو له مخې له روس سره خیانت کړي او د واګنر اجرتیانو په روستوف اوندون کې د ولسی او پوځي حکومتي ادارو مخه نیولې ده. د برتانی استخباراتو دا پروستو وختونو کې د روس ریاست ته تر ټولو مهم چیلنج بللې دی. مخکې د روس ملاتړ لرونکي د اجرتي ډلې مشر یوګینی پریکوژن د جون په 23مه په ټولنیزه شبکه ټلیګرام اعلان وکړ چې د غز واکونو په روستوف اندون کې د پوز مرکزی دفتر نیول او د روس د جنوب ښار پوزی زاینو او هوایی میدان یې په کنټرول کې دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله پخلی کړي چې د یونان په ډوبه شوي کښته کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نوموړي دا خبره د جون په 23مه قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې خو هغه دقیقه شمېره یاد نه کړه. نوموړي ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دې کښته کې 350 پاکستانی وګړي سپارو. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښته ډوبه شوه. پاکستان او چین د سی پیک پروژو په پرمختګ اطمینان ښودلې او د پاکستان د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ لپاره د اقتصادي رهداري منصوبې یې مهمې بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف او داغه چینایي هم منصب لی کینګ کیانګ د فرانس په مرکز پاریس کې د نړیوالې مالیاتي معاهدې سرمشریزه پسند کې ملاقات وکړو. د دروان کال په مارچ کې د چینایي وزیر اعظم د چوکۍ سنبالولو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ اولنۍ شخصي لیدنه وه. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه دواړو مشرانو د خپل مشترکه اهداف لپاره په ګډه کار کوي ولته د دوام ورکولو ژمنه هم څرګنده کړه. د چین وزیر اعظم د وزیر اعظم شاباز شریف لخوا د پاکستان د دورې بلنه هم قبول کړه. په خیبر کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وای په دې سلا شوې چې د تجارت په وړاندې پرتو ستونزو هواري ته به د پاکستاني او افغان سوداګرو شریکه کمیټه جوړوي. د خیبر سوداګرۍ خونې وایان واجد شینواری مشال ریډیو تول دا پریکړه پرون هغه مهال شوې چې دوی په پېښور کې د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محبوب الله سره لیدو کاته وکړل. دوی پر دې مهال د دوه اړخیزې سوداګرۍ په وړاندې پرتو ستونزو په اړه بحث وشو.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل داسې ټریفیکي مسلې دي او ورسره ورسره د خیبر چیمبر آف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټي جوړول داسې مهمو خبرو باندې اتفاق وشو.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب خان مشال ریډیو تول ترسو چې په داسې کمیټو کې د دواړو خواو تکنیکی ادارې شاملې نه وي تر هغې ګټه نشي رسولې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزا د ناوریدو سره چې موړاندې په خبرونو کې واورید. امریکا او هند پر پاکستان غږ کړي چې خپل خاوري د ترهګرۍ بریدونو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. دا غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي په هغه شریک بیان کې شوې ده چې د جون پر 23مه سپینې ماڼۍ پر خپل ویبپاڼه خپور کړي. په دغه خبره شوی شریکه اعلامیه کې دا هم اول شوی دی چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د افراطي بریدونو لپاره ونه کارول شي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له همکار طاهر خان څخه پوښتنی چې آیا پاکستان په دې اړه څه خبرګون ښودلی کنه؟
پاکستان لخوا رسمي خبرګون د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هم راغلی دی چې دغه د امریکا او د هند لکه دغه سم بیان نه دی. بیا د دفاع وزیر خواجه آصف په اسمبلی کې هم په دې باندې بحث کړی وو او هغه داوی چې پاکستان امریکا سره په افغانستان کې دوه جنگونو کې ملګری وو لیکن پاکستان د پټکو ترهګری خپل درشل ته د خپل کور ته خپل باندې راوړی دا او اشاره هم دغه جنگونو ته چې د پاکستان یو رول لري او خواجه آصف دا نظر و چې دغه امریکا سره د همکاري اوس پاکستان خپل هغه مشکل سره مخامخ دی. نو هغه دغه بیان کې بیا هغه د هندوستان په وزیر اعظم باندې هغه د ګجرات خبره پاکستان اکثر کې چلته د مسلمانانو پر ضد باندې چې کله نریندرا مودي د ګجرات اعلی وزیر وو هغه وخت کې ځینې پیښې شوې هغې ته اشاره وکړه. بیا بلاول بوټو هم یو بیان ورکړ دی په دې اړه باندې خو لیکن هغه بیان لږ بیا محتاط وو او په دغه بیان ته به لاړ شو. د امریکا په بیان کې هغې یو خو پاکستان باندې غږ کړی دی چې خپل ځمکه دی د نورو پر ضد باندې استعمال نشي. بیا یې د 2013 کال د ممبئی د حملو خبره هم کړی ده چې هغې د کوم خلکو لاسو د هغې خلاف د ګامونه واخیستل شي او په دغه حمله کې به پدغه تاسو ته یاد دی چې اته 5 کسان وژل شوي وو یو سل او سلور پاغې کې جوبل وو او بیا دا الزام په پاکستانی ډلې باندې لشکر طیبه باندې او جماعت دعوا باندې هغه وخت لګیدل چې دی کسان په دې کې لاس تر بل. په دغه بیانیه کې د پټان کوټ د هندوستان په 2018 کال چې کوم پټان کوټ ښار دی پنجاب ایالت کې د پاغې کې یو حمله شوی وو د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې. دغه بیان کې د امریکا او هند هغه ته اشاره شوې ده چې پاغې کې چا لاس درل د هغې خلاف د هم ګامونه واخیستي. پاغې کې وو کسان وژل شوي وو د هوایي ځواکونو د ایرفورس د هندوستان. نو دغه بیانونو کې ذکر شوی دی د پاکستان چې کوم ډلو ډلې یادې شوی دي لکه داعش او القاعده نه علاوه لشکر طیبه جیش محمد حزب المجاهدین او دا د هندوستان دا بیان تل ورکړی دی چې دا ډلې د هندوستان په نظر د پاکستان د خاورې څخه مازی کې فعالیت کوي او سم دی فعالیت
د هند لخوا خو زیاتره وخت دغه سي تورونه پر پاکستان لګیږي. آیا د امریکا لخوا دغه سي په سرګند داسې بیان راتګ دا سرګندوي چې امریکا له پاکستان مطمئن نه ده که څنګه؟
دا مهم سوال ساسو زکه دی چې پاکستان کې بیا ډیر حساسیت وی چې کله د هندوستان او د امریکا دغه دغه ګډ بیانونه راشي او بیا د لوړی سطح لکه د لومړي وزیر د یا د وزیر اعظم د هندوستان سفر او بیا د امریکا د ولسمشر د غونډې وروسته بیا او د رسمي سفر وروسته داسې بیان کیږي نو ته بیا حساسیت زکه راځي چې دنیا خو کو هندوستان یو طرف تم کو نو د امریکای بیانونو ته خو دنیا اهمیت ورکوي او بیا چې کله پاکستان پکې یاد شي په بیانیه کې د دې مثالونه هم ډیر کم وي چې کله د دوه اړخیزه بیانونه وی نو پاغه کې د دریم هواد نوم ډیر زیات نه یادېږي. زه نو که خوشارته نوشي لیکن بډې خو د پاکستان نوم یاد شوی دی او پاکستان باندې غږ شوی دی. نو چې کله د امریکا او د هندوستان داسې یو راشي نو دا بیا پاکستان کې اواز خدا خبر ستاسو دوست ده چې په ماضي کې هندوستان هم په خپل سر باندې خبره کوي، امریکا هم په خپل سر باندې خبره کوي. خو امر دلته چونګې د پاکستان امریکا تعلقات هم هغه د ماضي په شان خو نه دي، هغه یو بل اعتمادي خوشته هغه جنګونو کې خوم لکه څنګه خواجه صاحب خپل باندې وویل چې جنګونو کې دي برخه اخیستې او نقصان اوس دي ته دی. لیکن امریکا خو په ماضي کې په پاکستان باندې تورن هم لګولې دي چې که د افغانستان دا دویمه جګړه وه د نیټو خلاف او د امریکا خلاف هغه خو اکثر د پخوانی ولسمشر لخوا ډونالډ ټرمپ لخوا پاکستان باندې شکونه نو بهرحال دا ګډ بیان زما په نظر دایره چې پاکستان نو مخه چې ځکه پاکستان کې دومره تود خبرګون راغلی دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو وروسته له هغه چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روس د ځینو پوځي سیمو د نیولو ادعا وکړه، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه دا سرګندونی وروسته له هغه په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روس په جنوب کې د پوځي ځایونو او هوایي میدان د نیولو خبره وکړه. د روسیې ملاتړ لرونکي د اجرتي ډلې مشر یوګینی پریګوژین د جون په 13مه په ټولنیزه شبکې ټلګرام اعلان وکړ چې د هغه ځواکونو په روستوف آنډان کې د پوځ مرکزی دفتر نیولې. روستوف آنډان د روسیې د پوځ هغه مرکزی اډه ده چې د اوکراین پر ضد د روس د جګړې سارنه کوي او په کې د واګنر ملیشا ځواکونه په پراخه کچه ښکیل دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومنو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یوه شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خپرېده د واګنر شرکت اقدامات له وسلوال بغاوت سره تشبیه کړل. هغه ویل د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وشي. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې مخکې یې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کولو لپاره د سوله ییز لاریون اعلان کړی و، د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوجین ویلي و چې ځواکونو یې په روسیا کې د روستوف اوندون خار پوځي مرکزونه نیولی او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف خار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون خار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې یوفګینی پریګوجین په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا بدلونونه داسې وخت راځي چې پریګوجین یوه ورځ مخکې ویلي و چې د ماسکو پر لورې یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لېږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یوې پوځي الوتکې د نسکورولو ادا هم کړی ده. بلخوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د ماسکو د جنوب په 1500 کیلومتر کې د ورونیج خار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر د سوداګرۍ خونی چارواکی وای پر دې صلاح شوی چې د تجارت په وړاندې پرتو ستونزو هواری ته به د پاکستانیو او افغان سوداګرو شریکه کمیټې جوړوي. د دوی په وینا په دې اړه په پیښور کې د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله سره لیده کاته کړي دي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال لډیو ته وویل تر څو چې په داسې کمیټو کې د دواړو خواوو تکنیکی ادارې شاملې نه وي تر هغه وخت ګټه نشي رسولې. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونی ویاند واجد شینواری د جون په درويشتمه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پیښور کې د طالبانو کونسل جنرال حافظ محب الله سره لیدلی او په دواړخیز تجارت کې د صنایعو په پیدا کول ورسره خبرې کړې.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل دا سی ترافیکی مسلی دی او ورسره سره د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټی جوړول دا سی مهم او خبرو باندې اتفاق وشو.
خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونی او دیدارانو ویل چې په دې موقع سره په دې سلا شول چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو یو ګډه تجارتی کمیټي به جوړ کړي چې د ستونزو هواری لپاره کار وکړي او حافظ محب الله دوی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال ریډیو ته ویل چې دا سه غونډه د نوړاندې هم شوې دي خو چې ترڅو په دې کې د دواړو خواوو تکنیکی ادارو چارواکي شامل نشي نو ترغې د سوداګرو ستونزې نه هواريږي او دواړخیز تجارت کې به ورسره ساسانې پیدا نشي.
چې زمونږ د افغانستان په منځ کې د تجارت ډېرې مسلې ټیکنیکل دي ترسو پورې چې په دې ملاقاتونو کې پتر دې چې زمونږ سٹیټ بینک له منیسټری اف کامرس دی داسې دا وو چې کوم ملي بینکونه دي یا کمرشل بینکونه دي او دا وو کوم منیسټری دی د تجارت او هغه په خپل منځ کې سره کیننی او دغه مسائل له اسانې لیارې ونګوري نو تر هغه پورې دا مسائل چې کوم دي دا ورځ پورې زیاتېدای شي کمېدای نشي.
سوداګر وای په تورخم کې مال وړونکو گاډو لپاره د پارکینګ نشتوالی ټرافیکي ستونزو او د کاستم سست نظام لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی. په تورخم کې د پاکستان تعمیراتي کارونو رسد د ادارې نېشنل لوجستیک سیل په خپل د رسکی ویلي چې هلته په پوله په یو لوی پروژه کار پیل کړی او تعمیراتي کار یې په آخري مرحله کې دی چې په هغې کې جدید ټرمینل اضافي سرکونه او د امیګریشن نورې کاونټرې جوړول شامل دي او دې سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي او په تجارت کې به ورسره اسانۍ پیدا شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو وایي هلته د ځنګلونو وهل دوام لري او چارواکو پر سترګې پټې کړې دي. د دوی په وینا قیمتي ځنګلونو ته وار لمخې پراخ زیان رسیدلې دي. دوی غوښتنه کوي چې انتظامی او امنیتي ادارې د ځنګلونو ژغورلو لپاره چټک او کوټلې ګامونه پورته کړي خو د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي دا نه مني چې ګواکې د ځنګل وهلو لړۍ دي اوس هم روانه وي. د مشال ریډیو خبر ریال اشتیاق مسید په دیاړه نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیر قانوني کټایي راونادو او د مقامي انتظامیه چارواکیو د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهلو باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر ضلع شکۍ سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
د نیجا د لویر وزیرستان ځنګلات به درخ کیږي چې په داسې څېړی دو نشتار دا یې په دا کې لمنځه دو د خمرانګ د څانګې طرف ته چې کیم گرینا دي یا پوسو د راځي گرینا دي دغه یوری بیا د تیزې ارید په وجه باندې چې دی کټي کو حکومت د سسروی د وجې نه چې دی په دخشي روکتام نه کو جنګلات ولنه میز د مطالبه دو پچیم غرینا کے ون والے سوی دی پا کے مختلف دے مٹک دے زنگوزی دار ون تخمینہ ہو چیزی او بیٹی پکے وگر رشی میزو ورسرابی دے سیکیورٹی فورسز نہا دی میز داغا توقع دو چے مزید دو پکیٹینا بندے دے لوئر وزیرستان نا چکی ما زنگلات کا دے دے کولے پا ذریعہ مندے منتقلی جی او کا دے دے لرگئی پا ذریعہ منتقلی جی چے مزید دے پکیٹینا مندے سختی والا گوی چے دے میز غرینا دے والا لینا پچی
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع بدر سیمے اسی دن کی خبر ہم اروائی
ملک عصمت اللہ دے وادی بدر نہ خبر کا وقت کے مشکین جنگلات پہ وادی بدر کشے یا پشاول کشے یا پاومشتا در پرا شکای جنگل بنتیائی و یشین دے جنگل مکمل تباہی وکرالا تداکش چکی ما وانا دو یونا شتار دا یواد تیڑے دو دو بل دوی دا سپلائی کیجی لیز دا انتظامی تا اتیل کاوی چکی ما دے جنگلات مکمل دو دا دا فوراں دے دا انتظامات وکو و دے دا کتایی دا فوراں
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان ضلع سے دن کے خبر دی سویلی وزیرستان جنگلو محکمے مشر وحدت ذیشان مخ تکشیش وے دغوی زاو پدا رنگ وا
کرنٹلی کم کی مونگ سرا نئے سرچ ہارویسٹ جتم دے رہنی چھتا دا زرہ کٹائی جتم دا اگر انہیں جتمی کٹشیو دی نئے سرچ کٹائی نے مونگ سرا بلکل نہیں چھتا تین مخ کے روزے کی روزی نے مخ کے مونگ سرا شیو دا آن دا سپورٹ سے کم دے مونگ کاروائی کرے دا جرمانہ شیوی ہم دی اے خلاف کاروائی نہیں شیوی فرش جتم دے دی روزے کی آلتا آر بھی مطبع دا کام کسان نے شیوی دی لوکل کٹائی والے خلق پسنگ گاڑی چھتا وہ چیزی نو خام خاتے سے دلی کلاف کاروائی کی گا لوکل خلق کچھ کم دے جنگل دے بھی دی علاقی جنگل دے اور دی علاقی جنگل خیال خیال
دی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چپ سمکش یہ دی جنگلو غیر قانونی کٹائی مخنیوی دے پورا دا زر گڑاندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته تیر ورځ په سوات سیدو شریف کې د نری رنس چې ورته په عامو ټکو کې ټی بی وای د علاج پاړې د پوهې راوستو سیمینار ته وویل شول چې پاکستان په نړۍ کې په پنځم نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات ټی بی مریضان دي د ډاکټرانو وینا وا چې په پاکستان کې هر کال څه کم شپږ لکه خلک د ټی بی ناروغۍ ښکار کیږي او د دې باوجود چې هلته په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی وړیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سوات سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شوی ول ویناوال وویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي که ورته معلومه هم وي پټي ساتي چې ترې نورې مسلې جوړیږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمې ډاکټر فضل عارف د ټی بی په اړه وایي
ټی بی زموږ سره یو داسې بیماری ده چې یاره د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونو کې چې هغه د 14 ورځو نه سیوا شي نو پکار دی چې موږ هسپتال ته راشو چې وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نه ښکېږي. نو یو خدا خبره بل زموږ سره ټی بی چې ده نو په هغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټي وزن کمیږي چاته که ټی بی می نو غول دا په کاری چر ماسک واچي لاسینځي او په دې سه کولاو ځکه پاتې کیږي چرالته کې هوا خزي راځي او چلیږي زم سره او تدې خپل ټریټمنټ د شپږو میاشتو نه ولته نه میاشتو پورې هغه ټریټمنټ بل ټی بی کنټینیو ساتل پکاري.
د سوات د سرکاري محکمې د ټولنې ترقۍ استاد جواد خان په دغه محل ویل چې پاکستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټی بی رنز زیات دی. د وخت په هیواد کې ښکار رنزوران تر شپږو لکو پورې دي چې پکې 2 لک نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی او حکومت د ټی بی مریض ته وړیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سوات کې 70 ډاکټران دي او 8 زموږ سره ډایګنوسټیک لیبارټریان دي چې دی او یو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې 8 لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولۍ چې د ټی بی کمی دي هغه بده بالکل مفت ملاويږي. د دې سره سره زموږ په سوات کې 4 غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال دی لقمان هسپتال دی شفا هسپتال دی او په خوازه خیل کې اپر سوات او سلمان هاسپټل جی کم دي د زموږ سره آن بورډ دي په دې کې زموږ د ټی بی ګولۍ بالکل مفت ملاويږي او سره ټیسټونه چې دي هغه بالکل مفت ملاويږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسور محمد نذیر چې د ټی بی مریض او اوس ښه شوی په دغه محل د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ٹی بی علاج شتا.
تب نفسیاتی طور زن مضبوط ساتھی تب کوشش دا کے چہرہ دے مقابلہ بکے چلا کہ وہ ساتھ داو لگے دو نو تب دا کوشش دا کے چہرہ مطلب دے چے دس از دے دا کم سمپٹم چ کم دی یار دے دے لگے دو دا دا ہا گے ز احتیاطی تدابیر ز اپنا حکم یار ز پ عام زی کی زنا شمال دی کوشش کم چون ٹخے گم یا پرنجے و نہ کم یار زما دل سبل دے شی دا من مقابلہ بکو چی دا با دا ختمولو او زمان چی سمر کسان چی کم دیزا اکثر گورا ما نو دا یون تپوسو کم دنگاری و لسم تپو لسم کسما تو وی دا خوما تیر کرده ده نو منگ دا خبری ولی پتی ساتو.
سیمینار تابعا کون کی غیر دولتی طولن مشرا ڈاکٹر یاسمین گلوائی چی پا کورونو کی دنانا زیاد تر خزی دی رنس کاروی او دوی حسکوی چی پو حراولی او متاثر خلق پا خصوصی توگا خزی علاج تا را او بلی
مخک بداوا چی لگ خلق پا دی یرو چی دا لا علاج دی ما دی علاج نشتا نو دا لا علاج نده دی علاج تا شپنگ میشت دی علاج دا شپنگ میشت بعد دا مرض ختم شی نو دا غط خبر ندر یو عام مرض دی رازی اور دی با قیدہ ٹریٹمنٹ دا ٹریٹمنٹ سر دا ختمی گی نو مونږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام دلته کړی دی.
د ټی بی مرض په اړه سیمینار کې دا هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ټی بی هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې دا مهال ګرمي سخته شوې ده او په ځینو سیمو کې دا هم ویل شوې دي چې هلته د تودوخې درجه له 30 ډیګري نه هم اوړېدای شي. په دغه اړه باندې د صحت محکمې او د ډاکټرانو سره سره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې هم خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي او په هغو سیمو کې چېرته چې د سیلاب راتللو خطر کېدای شي هم ممکنه احتیاطي تدابیر خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل له خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا موسمیاتو او قدرتی افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې هغه کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او گرمی کې د ګرځېدونه ډډ وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول گرمی یا د هیټ ویو سره اثرات کېدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پختونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډېر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزولې شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډېر راتلی شي. هغه پوره کولو لپاره لکه اوبه ډېرې زیات اسکل پکار دي. کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کوم دی ګرځېدل نه دي پکار. کیس ډېر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لونده کپڑا په سر باندې اچول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چترای داسې کپڑے اچول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي چملې اسکل شول نن سبا چې کوم
نوړ جاتوی چې د ډېر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پېښور پوهنتون کې ملازم دی څو ورځې وړاندې کور ته د راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو. وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بې انتها زیاته ده او دا خبره وي داسې ده چې لکه سور وریږي. پرون زه په خپل ځاني افس نه راتلم او په پیښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې او څه په توره مې ځان پکې رو رسولو چې راغلم دلته حق ټایم چې کوم دی بس بالکل بې هوش شوم. بیا کور والا چې کوم دی هسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کوم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ مې راته لګولو. ډېر بد حالو، الله دې خیر کړي. خو ګرمۍ چې کوم دی ډېره بې انتها زیاته ده، خاص کر چې کوم دی مونږ افس لو والا خو ډېر زیاته خراب کړو. دغه وجه زه نن دفتر ته لا نه لالم. نو الله دې خیر کوي، الله دې چې کوم دی په دې موسم او په دې هلکو په دې سبانه رحم وکرم خپلو کې.
دا ډول سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغېزمن کړی دي. چارسده کې د جامو روزګار کوونکی جان خسرو وایي چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو له سخت ګرمۍ له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولی.
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم بم خو کار به خو ګاک په ډېرو. اوس یو موسم ګرم شوی ری بل دی ار وخت پر مټې او د بیجلی لے بل دا گرانے دا وجہ کاروبار آغا خون مزن را پاتے او دی پاگے کے یو دا بجلی دا مسئلے را اتیری نو دا پا مارکیٹ بندے ڈیر لوے اثر پرو تیرے پا دے کے نگاگ دلتا وقتی رولی شی زکا گرمی ڈیر زیادہ را و بجلی نی او نمنگ دکانداران زکا جا مخ کے بسوں مسئل گئے دا دا آغے پا نیم مموس پاتے نرے
دا قدرتی افتونو سرا دا مبارز اداری یا پیڑی میں ترمخا صوبہ کے دا زیادہ گرمی لوجی پا غرد سومو کے دا وارے گٹانو راویلی کے دو لوجی خکت سیمو کے کمی چی دا سندونو او خوڑونو پا غار دی پاکی دا اوبو کچا دا لڑی دو هم خطر دا دا موسمیات و محکمی ترمخا دا جمعی پا ورز دا خیبر پختونخوا پا سرخار پیخور کی زیاد نزیاد در جهرارت 15 سلویخ بنو کی شپک سلویخ او چترال کی 2 سلویخ دگری سنتگریتا ریکارڈ شوی دی دیوائی 15 جون پوری با در جهرارت دا غدول سیواوی خول دا غی ورستو دا سبی پا بیالی برسومو کی دا بارانون امکان دی چور سر با دا گرمی زور هم مات شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو تا غوګیوري دونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد غک هغه غک حیرانون کې بللې چې ویل دي د ترهګرۍ د بریتونو د مخنیوي لپاره د سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. دا غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي په هغه شریک بیان کې شوې چې د جون پر 23 د امریکا سپینې ماڼۍ پر خپله وېبپاڼه خپور کړې ده. وزارت د جون پر 23 په خپره شوې اعلامیه کې ویل بیان غیر ضروري یو اړخیز او ګمراه کوونکی دی. بلخوا اوریدونکو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا د هغو رپورټونو وروسته ده چې د یوګینی پریګوژین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیری ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوف آن دون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سر ښار مسکو په لور پرمختګ وکړي. پوتین د جون په 23 یعنی نن ولست په ټلویزیونی وینا کې د واګنر ملیشي ډلې کړنې وسلوال بغاوت وبلو او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوې کښتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. رانا ثنا الله دا خبرې پرون د جون په 23 قومي سملې ته په خپله وینا کې کړې دي. او اوس هم راځو 19 پروګرام سندری جادوګری ته. په دې خپرونه کې د سندرغاړي سردار یوسفزی سندری او د ژوند او هنر په اړه تاسو خبرې اوري. کوربه یې زموږ همکار هارون بچا دی.
ستړي مشهي زه هارون بچا یم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د ملکن دیو پیژندلې سندرغاړي سردار یوسفزی سندرې او د هنر په اړه همداغه خبرې اورو. یوسفزی بټخیل ته نږدې د الاډن کلی دی. له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې سندرې وایي. ځینې سندرې مشهورې شوې هم دي. نوموړي اکثره د سیمې د منل شوو شاعرانو شعرونه سندره کړي دي او کله نه کله یې ټپې او نور ولسی صنفونه هم ویلي دي. راځئ اول یې تر ټولو زیاته مشهوره دا سندره وو.
بن پاک کی جانان جانان دی روانی تڑکے بچوی چھنا پاک کی قدری صبر طاقت نوی نم پزان کی قدری صبر طاقت نوی نم پزان کی یا اللہ یا اللہ نرے
سردار یوسفزی په غږ مو سندره واورېده. د خپلې د مشهورې سندرې د شعر او کمپوز په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د سیمې زیاتره سندرغاړو وخت په وخت د ده کمپوزونو ویلي دي، خو د پر ځای د دې چې ورباندې خپه شوی وای، برعکس خوشحاله ځکه دی چې په دغه ترس کې هغو سندرغاړو معیاري شعر ووایه.
2001 یا 2002 هم دغه سندر وه چې دا ما د پښتنو سره د پېژندلو ذریعه جوړه شوله. د دې شاعر چې کوم دی، دا هم زموږ د علاقې د بدخیلې اقبال جان هم دی چې هغه ډېر د فلمونو سندرې او ډېر مزاح هم کړی دی او ډېر سنجیده شاعري هم کړې ده. دا هغه لیکلی دی او کمپوز خو بس داسې به وویل چې شعر دی یا زمانه یا داسې خو بس یو هغه راغلی دی او بس ما ویلی دی خپل یو کوشش مې کړی دی. زما په خیال کې که د پښتنو سل سندرغاړي نو په هغې کې به نوي سندرغاړو زما کلامونه زما ویلې شوي زما کمپوزیشن به ویلي. هسې ظاهراً خو دا د خفګان خبره زما دپاره ډېره زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده. په دا چې یو سړی که زه خپل فکر وکړم په خپل چاپېرچل کې چې زموږ څومره سندرغاړي دي نو هغې په ډېره کمزورې شاعري وایي، هغې هم د دغې وجې نه زه فکر نه کوم چې چا زه یم د سړي به چېرته کمزوری شي ویلو، نو زه شکر وباسم چې شکر دی زما دا ویل. حالانکه دا دغې وي نو باقاعده جرم هم دی او لکه دا ناخوښۍ خبره هم ده او دا لکه یو سندرغاړي ته د نقصان رقم جوړېدی شي چې هغه ته نقصان ورسي او بل هغه کریډیټ حاصل کړي. کمپوزیشن میں بلا کھڑی دی ہر عورت میں شمار کبو نو سلو سلوے سیزن ما کمپوز کری ہو وزر سندر ہی ٹپ ٹپے ارادہ مشتا الان کی زما غدے زما خردے پخا اکلا کا ارادہ دا جکلا ہم زما سے لگ پختو لگ ٹنگ ہو درے دم نما پر کبھی کھاٹ کھڑی بھی دے پر قوم دے پلی جبے دے پر کلتور دے پر
نپسارا نپزنگل یما نپسارا نپزنگل یما تاسے پتا پس پاگل یما تاسے پتا پس پاگل یما نپسارا نپزنگل یما نپسارا نپزنگل یما تاسے پتا پس پاگل یما تاسے پتا پس پاگل یما
داس پتا پس پاگل یما داس پتا پس پاگل یما
سرداری سبزی په ملکن کې د خپل کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې چې د تنکې ځوان وو د خپلو ملګرو په محفلونو کې به یې سندرې ویلې. نوموړی خوښ دی چې په سیمه کې په شعر او موسیقۍ پوهه ملګري لري چې د ده د هنر په برخه کې ګټورې مشورې ورکوي. یوسف زی ته هم خوشاله دی چې په ملکنډ او سوات کې یو شمېر ځوانانو شعر لیکلو او سندرې ویلو ته مخه کړې ده.
زمون کلی دی د بټوای ډېر تاریخي کلی دی، ډېر زوړ کلی دی، ډېری الډنګ دا د بټخیلی او تانیا ترمینځ دی او ډېر زیات ښکلی او ډېر ښایسته کلی دی. د خلکو پیژنګلو خو بیا ما سره وروسته وشول. اول دا و چې ما یاران دوستان کم نږدې ملګري وو، هغه د ما د وخت نه خبر وو چې هغه وه 1921 دوه اتیا بیا د ملګرو نه پرېښودم. بیا د هغې نه وروسته دا اوس لس شپاړس کاله مخکې پښتنو زه وپېژندم چې داسې هم څوک شته. خو دې نه وړاندې چې کوم څومره وخت ما کړی دی نو صرف هغه د یارانو د محفلو پورې موجود. کلی کې زیات خلک دا دي چې هغه ماوینې هم په سکرین لري یا نه راځي چې دا همدا سړی دی د سندرې وایي. د دې کلی کې لږ ما ځان داسې لږ ختلی دی چې او داسې شاعران ملګري شته چې د هغې سره د شعر په هغه باندې او په ډېر څه زه کوم او پوښتنې ته کوم. بیا داسې په سوات کې زمونږ یو ملګری دی عثمان الاختیار، دا هغه نه هم ډېر زیات هغه کوم چې څه کمپوز کړم نو ورته ووایم څه چې ریکارډ کړم نو هم یې په اولني ځل کوشش کوم چې هغه ته واورم. هغه ما ته څه کمنټس راکوي ښه دی او که نه دی داسې خوا او شا کې ډېر نږدې راته څوک داسې نشته دی چې هغې سره زه دا شریک کړم.
زه فخر کوم چې زموږ په خوره باندې دغه سي خلک هم شته چې ډېر خشیر لیکي او ډېر خپ شعر کوي او ډېر وخت نه لیکي او هم چې کوم زموږ ځوان کول دی هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ډېر ښه لیکل کوي. زه په دغه خلکو او یوازې دا نه زه په هر یو هنري سړي باندې فخر کوم چې هغه هر څه هم وي که هغه شاعر وي که هغه ادیب وي که هغه سنګر وي که هغه داسې بل څه کوم هنر لري په هغې باندې عبور لري. او دا نه دی چې زه د خپل کلي دا چې هر ځای کې دی که پښتون که لر دی که بر دی زه په هغې ویاړم او په هغې فخر کوم.
آشنا شوے دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نذے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نذے شرابی او کبابی دلے ہاک شرابی او کبابی دلے اور ملا شوے دے خوسم نہ دے اور ملا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے شانتی پدی خار کی دار میل ماں شانتی پدی خار کی دار میل ماں شانتی پدی خار کی دار میل جوند خندا شوے دے خوسم نہ دے جوند خندا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د پیژندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندری او د هنر په اړه د هغه خبرې اوري. نوموړی وایي د په شمول د سیمې یو شمېر سندرغاړي د نو سندرو لپاره د سټوډیو د خرچو پوره کولو توان نه لري. یوسف زی زیاتوي که سندرغاړي وغواړي نو په نوې او کمپیوټري موسیقۍ کې هم ښه شعرونه او د پښتو د اصلي موسیقۍ خواږه ځایولی شي.
هغه ریکارډ کوم چې دې باندې به څومره خرچ راشي. ما وایي دا د حساب دی چې لکه به دغه شین په غاړه کښېنیم تا سره پیسې یم هغې ته ورځئ دغه ته د جوړې دغه ته تیار یې. هغه ویل چې او دغه ته تیار یې. ما وایي دونه موده وته زه ناست وم په غاړه ما به ورته ورځولې. نو دا اردو کې هغه خبر دی کې چې نیکی کر دریا میډل څنګه که پیسې دې دریا ته ورځو نو په یو نیت په یو فکر چې چې کوم قوم خشه لووري هغه ته څوک خام میسج ورکړي اس کله هم دا مونږه کاروبار په لغه باندې نه دی کړی کدا چې مو په خیال زمانه به ډېر مالدار سړی به نه وي ډېرې زیاتې مسلې سړی به څه وکړي خو بس همدغه خپل کوشش دی چې مونږ یې کوو او داسې یاریم ساتلی دی اوس هم زما اراده شته چې ما څه چل وکړي خو بس همغه د تاوس هغه خبره ده لکه دی کې موسیقۍ ته خو هېڅ ګناه نشته که دا نه وي دا هم موسیقي ده هغه کمپیوټرایز ده او که دا هم د انسان د لاسو نوتې شی دی خدا دې چې زموږ بلا بلا هنرمندان هڅه کین اصل اوریجنل هغه اوریجنل چې پکې نشته بل دا کم کمپیوټري هغه چې لرلو په هغه کې بیا هر سړی راګر شو چې زه سندرغاړی یم او بس هغه نه سفرالو نه سفر سندرغاړی شو بس یې ختم شو نو دا دې چې دغه هم د لار سو خپلې نو دا دې چې هغه هم پټک هغه ما خپل کې چې مطلب دا دې چې هغه سره ډېر زیات مینه ولري دا غې نه ځان خبر کی په دې ځان پوه کی دا څه نه ده چې لکه زه راشم او سوې مو بس یک دم بس شم په دغه هغه خبر دې کم شي ذره کوي هغه زر خوري کی دا غې ویډیو کومه هم په داسې انداز بتاوم چې پلار یې د زوی سره کتلی شي او مور یې د لور سره کتلی شي او کشر یې د مشر سره کتلی شي
جانان هی ګراک قرار راکا جانان هی ګراک قرار راکا وخت یو دل خو چرته ولاکا وخت یو دل خو چرته ولاکا د جانان هی ګراک قرار راکا د جانان هی ګراک قرار راکا مال زما دزړې اختیار راکا حسین ټکو کی تر سوچ راځي دلل میتوان د انتظار راکا د جانان غې راک قرار راکا وخت یو زل خو چرته ولاکا وخت یو زل خو چرته ولاکا د جانان غې ګراک قرار راکا د جانان غې ګراک قرار راکا
سردار یوسف زیوای له تیرو شاوخوا دیرش کلونو راهیسه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې فعال دی د په خبره لکه استاد یې رسمي زده کړې نه دی کړې خو د سیمې مشران شاعران او سندرغاړي خپل استادان ګڼي یوسف زی له خپل سندرغاړو ملګرو هیله لري چې د پښتونخوا د ادبي ډلو ملګرو هلو ځلو ته په کتو به دوی هم منظم شي او د هنر د پرمختګ لپاره به کار وکړي
خپل شو وخت دې ته وردن نکړې مو تر دې دمه دې دې پر ورو ته ده استادان لرما خدخه شاعر کلام مو توخ کړی هغه نه توګه کې استاد دې خا کلام کوم ویلې دې هغه کمپوز یا څه نو هغه به مې د چا سینیئر سندرغاړي اورې دې لې هغه مې چا موسیقار سره به ملبم کړی نو دا یو استاد دې شاګردې پکې او دا چې دا کوم رسمن نه چې دې دغه مې چا نه نه کړی دا ټول هم زمو استادان دي او ټول را باندې ګران دي او دا زده کوي موږ په داسې ووایي چې هم د دین هم کړی ځان سره کړه یو ځای کله بل ځای کله داسې مشي چې چاته یو تبلای یا هارمونیا والا ملګری راواله موږ هغه سره څه کمپوز را کمپوز کړه کله کله نو څلور ملګري هم را ټول شو د څو میاشتې پس ورورده چې هغه باقاعده ریاست زمونږ نه کیږي نو دغه سره لږه دغه دی راته مشاعرې ښه دي خ روان دي وخت وخت ډېر ښه پروګرامونه کېږي دلته ملکان کېم کېږي سوات کېم کېږي مونیر کېم کېږي زوابی کېم کېږي مردان کې هر ځای چې تواباده کور
ملگری ہم اگواڑی روزگار ہم وقت ہم لگی پتہ پوئی گی ہم حکومتی چارو کسی کم پروگرام داغی ضرورت کلچر اور خیال نہ کہ بس آتا چکم کے اگر آگے ضرورت ہے عوام چکم گواڑی نو آگا پاگے میں نیچو کم فوکس نہ کے
اور جن کو دے دیو نے پسندری جادوگر خبرونه کې مو د سندرغاړي سردار یوسف زی خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې د نوموړي ل دیوي بلې سندری هم خون واخلې ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخ
ماضی گرے پٹو پٹو کو کے تمام سو ماقام سو دل پکلی میں ماقام ماقام سو دل پکلی میں ماقام سو ماضی گرے پٹو پٹو کو کے تمام سو ماقام سو دل پکلی میں ماقام ماقام سو دل پکلی میں ماقام سو
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.